السلام علیکم استاد مشه دا مشال ریډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې 12 بجې دي نن د جمعې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حامد زاده هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ ونې خبرونه جمهوریت هم در خبرو خو اول خبرونه لا ګل ایاز
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی ایران وای د هندي استخباراتي افسر نیبل موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمن نه ولې شي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي او امریکا له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره د ډالرو په کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي اوس د خبرونو تفصیل ایران وای د هند استخباراتي اداري افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوې بیان کې راغلي ځینی عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین نفی زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کوبلوشن یادو په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي لاسو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یو شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي هند لا په دې اړه سندې دی ویلي تیر ماخام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې سلور کسان وژل شوی دي د پولیس تانی مشر محمد ایاز بیگا مشر لړی تو ویل پیخه د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی دی وای د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبې ته ورغلي ځوانان ول ایاز یاتوی چې وژل شوی کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي د چاودنې ذمہواری چانه د منلې د افغانستان دفاع وزارت وایي ک بهرنی هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکولی شي دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري مشال رډیو ته وکړه
د خارجیا به مخالفین
که بهرنیان زمونږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي دوی تجهیز نه کړي زده کړې ورنه کړي ملاتړ یې ونه کړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي دا جنگ د یوې میاشتې جنگ هم نه دی دا چې مونږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي
وزیر زیاتوی چې په افغانستان کې دا مهال عربان چچنیان پنجابیان او ازبکستانیان جنگیږي د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي تیر ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ذاکر ژمنه کړې زر به د منصور له ډلې سره یو ځای شي اژانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندې او پیاوړي شي خو د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې وایان ملا عبدالمنان نیازی بیګا مشال اړیته ویل دا خبرې یوازې پروپیګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري تیر کال د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو خو ذاکر د دې له ټاکنې سره مخالفت وښود تاسو مشال اړینه خبرونه اورئ سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګر ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړل له بیګانو بندیزونو سره سم سلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالیه وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شوي دي په دې کې جیمز الکساندر میکلین ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي د امریکا مالیه وزارت الرحمه د القاعدی طالبانو لشکر طیبه او نورو پاکستاني او افغان سختدریزه ډلو یو وسیله ده چې د یتیمانو په د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي وزارت وای میکلین ټاک یو سکاټلنډي دی چې د طالبانو خواخوږي شبي د پاړه شکیږي چې برتانیا او د خلیج له هیوادونو د یتیمانو په نوم پیسې راغونډې کړي دي او بیا یې یاغیانو ته ورکړې دي په پیښور کې پر یو کس عبدالعزیز نورستانی او د جامع اسریه په نوم پر یوې مدرسې په کراچۍ کې پر نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوي دي په سفارش تور دی چې د لشکرې طیبه کسانو لپاره سفری کاغذونه برابرول او هغې ته د پیسو استولو انتظام هم کاو د اوباما ادارې چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي چې دا باوري کړي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي توافق وروسته هغه اقتصادي اسانتیاوې ترلاسه کړي چې ورسره ژمنه شوې وه. د دې اقدام رسمي اعلان نه دی شوی، خو دا خبره بیګا ځینو امریکایي چارواکو رایټرز او اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. د دې چارواکو نوم نه دی خود شوی، خو وایي د امریکا مالیه وزارت پر دې غور کوي چې له هیواده بهر بانکونو ته اجازه ورکړي چې امریکایي ډالرو ته محدود لاس رسی ولري چې له ایران سره د مشروع کاروباري سوداګانو ملاتړ وشي. امکان دی چې دا اقدام به د ایران د خراب اقتصاد مرسته وکړي. عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی سورلس کسان د کابینه وزیرانو په توګه نومولی او ویلی دی چې دا هغه پوهان او ماهران دي چې مظاهره کوونکو یې تیر میاشت غوښتنه کړې وه چې په حکومت کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. عبادی تیر ماښام د غوره شوو کسانو نومونه پارلمان ته وړاندې کړل، خو ښایي هلته ځینې هغه سیاستوانان د دې مخالفت وکړي چې د سیاسي نوازش نظام ته لومړیتوب ورکوي، ځکه چې دې نظام په هغوی کې له ډیرو سره د واک او پیسو په ترلاسه کولو کې مرسته کړي. وروستۍ خبر د کرکټ نړیوال جام دی. د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو بعد د فائنل لوبه بعد اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې د ویسټ انډیز لوبډلې د هند ته ماتې ورکړله. د ماتې وروسته د ویسټ انډیز ډلې کپتان ډیرن سیمی ویل
I'm just really excited. We got one game left on Sunday.
دای وای ز زخت خوشاله یم. یو لوبره ته پاتې شو. د یک شنبه پر ورځ به پوره هڅه وکړو چې هغه لوبه هم وګټو.
دا و د ویسټ انډیز د لوبډلې کپتان ډین سمی او اوس هم د اسلام آباد د رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسی به یو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.43 روپۍ. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14، بنو کې 20 او 14 او په کوټه کې 25 او 14 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مل رابع اکرم خان نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. ایران ویلی د پاکستان پر رسنو کې ځینی خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابول شي معلومات ترکو. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د همکارۍ اړیکې غواړي.
We want cooperation and not confrontation.
سنسنګ د ترهګره زد جګړه غټلی شي شنن کی وای
چې کوم پالیسی موږ اختیار کړی و کنه هغه ریویزټ پکار دی دا چې کوم ترهګر ګروپونه موږ ساتلی و په نو نظر ثاني کول پکار دی افغانستان پر زمونږ مسایل دي دا دی یو حل راځي تل پکار.
په جلال آباد کې د لاریو اتحادیې غړو تور پورې کړي چې په تورخم کې ترې پیسې اخیستل کیږي.
بس ا دیوی اور جامری دو مرز بیا خپل پیسې موږ له حضور والکی ګو ظلم را سره کیږي.
او د جمهوریت په نن نه خبرونه کې مو د قبایلی سیمو اصلاحات او ځانګړي لړۍ ته ادامه ورکړي.
موږ چې د موږ کشمیر حکومت او د عوامو منکم څه خبره ده سره نشي چې هغه ریفارم زونه شي بیا موږ په مغه شاندې جهالت کې په غلامه کې یو.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر پاړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کول شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت ته پخپور شوی بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د کلبوشن یادف په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له تهران سره شریکه کړي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سنه ایران او پاکستان ترمنځ په نږدې تعلقاتو منفي اثر پرېوتې شي. بل خو د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړې او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیت یو بل سره تعلق نه لري. زیارت په ورځ د ایران د سفارتخانې نه جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر د ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصله شوې کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکې رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تیرو 70 کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. د بیان په وینا اسلامي جمهوریه ایران پاکستان سره مشترکه پوله د امن او دوستۍ پوله ګڼي او د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی خپل دورې په موقع پاکستانی مطبوعاتو ته دا هم ویلي وو چې د ایران سلامتی د پاکستان او د پاکستان سلامتی د ایران ده. د ایران د سفارتخانې د بیان کې د امید څرګندونه هم شوې چې به بنیادی خبرو سره د دواړو ملکونو یو بل په اړه مثبت او په مخلصانه نقطې نظر به هیڅ اثر نه پروزي. واضح دی چې پاکستان دا وکړي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ جاسوس یې د بلوچستان نه نیولی وو او درې ورځې مخکې د راد جاسوس یو ویډیویي بیان هم جاري کړی وو. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی وو چې هغه د هند استخباراتي ایجنسۍ له کار کوي او په کراچۍ او په بلوچستان کې کاروایانې کولې. بلخوا هند د کلبشن یادیو اعترافي بیان بې بنیاده ګرځولې او پاکستان نه یې درخواست کړي چې نوموړي پورې د رسایي ورکړی شي.
دا ورابیا اکرم خان. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي حالات له یو بل سره تړلي دي نو که په یو هیواد کې نام نوي نو بل هغه هم ناره امیږي. صلاح الدین ابانی تیره ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یوې غونډې ته ویل کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرار حسین ویل د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دواړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یک دیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی نو ځکه که په یو هیواد کې نام نیوي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزی پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځمې پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدلی او تل به هم داسې وي. خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړې چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سول په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثباته او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
د ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروری او اړتیا ګڼي. خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې دمه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي وویل، شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې مشر هغه تور رد کړی چې ګواکې آی ایس آی په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت سرپرست رئیس مسعود اندرابي د افغان پارلمان غونډې ته په وینا کې ویلو، د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې په افغانستان کې لا زیاته نا امنی خپره کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین 19 خبری غونډې ته ویل، ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی نو پکار ده چې دواړه هیوادونه د ختمولو هڅې وکړي. تفصیل د رابعه اکرم خان اورو.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفیس زکریا وینا وه چې ترهګري یو مشترکه دښمن ده او پکار ده چې دواړه ملکونه د دې خاتمې لپاره کوششونه وکړي.
موږ د داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف جنګ مکمل عزم سره کوي. موږ د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بغیر داسې امتیازه مصروف ترهګری یو مشترکه دښمن ده او موږ له ترهګری خاتمې لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی. د تور لګولو دا سلسله به د وسلوالو او د سخت دریځو لاسونه مضبوطه وي.
خبریالو د سیمه ییزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي، د پاکستان او افغانستان اړیکې اوس هم داسې نه دي چې دوی په یو بل اعتبار وکړي، بلکې په یو بل د شک نظر سره ګوري.
څو پورې چې د مذاکرات نه شروع شوې تاریخ کې پرمختګ نه شوې، تر هغه پورې به دغه یو بل مانیټورونه لګوي. مخکې خو به ډېر زیات تورونه لګېدل، اوس دا کم شوي دي، خو اوس هم کله ناکله زیاد افغانستان طرف نه پاکستان مانیټور لګي.
د افغان امورو کارپوه او خبریال طاهر خان وایي، باید چې دوی په اخبارونو او میډیا کې په یو بل د تورونو پسې د یو فورم استعمال وکړي نو کېدای شي چې د دې مسلې هوارې شي.
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړې توګه د سخت دریځۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترهګري ده، د هغې خلاف. او که دغه رنګ یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي نو کېدای شي هغه د پاکستان افغانستان چې کومه د سولې په خبرو کې رول دی، د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدای شي دغه همکارۍ ته، دغه تعاون ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د ذکر ده چې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا وخت په وخت داسې تورونه مخه ته راسي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په خطر مخام د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي چې پکې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي دي. د پولیس تاړې مشر محمد ایاز مشال ریډیو ته ویل، د خخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانان وو چې میدان ته فوټبال کولو ته ورتلل. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوي د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو گاڑی کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه ته جوړی تاڼې په حدود کې د روډ غاړې سره خښ شوی بارودی چاودنې ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 18 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرې پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره را جمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړی پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال ته وویل،
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مړ شوي دي. دغه دوران چې زه خپله په ګډ باندې وم، ما سره کوم ملي موبایل و، نو دا بلاسټ مو ته موږ ته تقریبا په چار فلنګ باندې دا اوس موږ راته نږدې وو چې کډې پای فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وو کنه دا 150 ګز لرې تللی وو. دو ټارګیټ ما په خیر دي شور وو، دغه ملي سره راته فوټبال کیږي او دا مازیګر ته خلک دغه غتر او سیر تفریح تر وتلي کنه 1500-2000 کسان یې دالته دا پروګرام وو.
د پیښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطۍ د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پاکستان له تیرې صدا پاسې یوې لسیزې راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي دي، خو پر دې سربېره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. د مشال ریډیو خبریال عبدالله کاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د دې پوښتنې جواب لټولو هڅه کړې ده چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلی شي.
پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکول لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. له تېرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن پر پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربېره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي، نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټریټ کې پر بس، شوکادر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوې دي. که څه هم کارپوهان د ترهګرۍ د پیښو د دوام په اړه بېلابېل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای سي چې ترهګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبے خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړی وی کنه هغه ری وزیټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلی وو موږ په اهداف د پاره استعمالو، ته په اوس نظر ثانی کول پکار دی. دا اوس چلیږي نه، دا موږ لپاره خطره جوړه شو. په افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی. افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې د دې معمولي ترخدرۍ نه علاوه چې کم افغانستان سره زموږ مسائل دي،
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندي د ترهګرۍ سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم دې خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترهګرۍ زیږوي.
یا په میدان دا پاکستان لګیا چې کوم جګړه کوي آی خو خلک کړونی چې دې غر کې کس ناسې دی، کور کې بری کس ناسې دی، می رونی ول دی، یاره بچ شول دی، نمبر کل دی، جیل دی. خو دا کوم ذهني طور باندې چې کوم لګیا دی پیداوار کیږي اخوا ته دې څه فکر نشته. یو وخت کې جګړه چې دا دې صرف او صرف انتظامی او فوجي لحاظ سره کوي، سیاسي او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده. او که څومره هغه جګړه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي. خدا وای حکومت باید د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د ځپلو لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نیټورک یا شبکه ده هلته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګري او انتها پسندي له یو بل سره مرسته کوي، نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندۍ مخه ونونی ول شي، تر هغو دوی کله هم ترهګري ته ماتې نشي ورکولی. او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوی کامیابیانې به نیمګړې وي، او زما لپاره نیمګړې کامیابي له سره کامیابي نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګري د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز زدبای بیا پدیاڑا درے وړاندیزو نلری.
میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے
زما په فکر مقتد خاو بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دی او له دوی ځان خلاصول پکار دی. دوه خبره دا چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خبروي، که هغه کرکا د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
هم غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایسوسیئیټډ پریس اژانس وايي طالبانو ډاټ ښودلې چې ملا ذاکر بزر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او دا غوی ملګری بشي. خو له طالبانو جلا شوې ډله چې مشرۍ یې ملا رسول کوي دا خبرونه پروپاګانډا بولي او وايي داسې هیڅ کار نه دی شوی. شنونکي وايي که ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای شي نو ښایي دا د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ کړي. احمد شیبر له معلوماتو سره.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسیئیټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګلرحمن سلیم چې د دوی د شورا غړی دی اسوسیئیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په وروستیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا ذاکر په اړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبرې حقیقت نه لري.
دا فاسخه دغه خبرو څخه یو پروپاګاندا دی. څورې مخې د ملا رسول اخون پروپاګاندا اوازه خپره کړه. اوسې به دغه اوازه خپره کړه چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای کې نو دا ټول هغه د سیسي سیمه همسایه ملکونه موږ دغه پروسې خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ د دې د حقیقت نه لږ
تیر میاش پاکستانی رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړی. مولا ذاکر په خوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2001 کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیر کړی دی. د اسوسیئیټډ پریس اژانس په وینا ملا ذاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ده ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي خو د پښتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نه شته.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان باډورونکو لاریو اتحادی غړي وای په تورخم کې لدوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کیږي. دوی تیر ورځ په جلال آباد کې په یو مظاهره کې ګواښ وکړ چې که په درو ورځو کې د دوی د زورونې او لدوی د پیسو اخیستو پیښو مخنیوی ونه شو نو پراخې مظاهرې به پیل کړي. د ننګرهار والی وایي د خالي اشنبې په ورځ یې هونډه ورغوښتې چې د سامان وړونکو لاریو ډرایورانو مسلې هوارې کړي. تفصیل باز محمد عابد را کوي.
د افغانستان د بارونکو لاریو د اتحادی په لزګونو غړي چې د پنځ شنبه پورز د جلال آباد ښار پښتونستان وړ تر ټول شوی ول. رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم خارګوټی کې ترینه د بارونکو لاریو زړې اتحادیا د تورخم د خاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تورخم کې مونږ نه 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په بیا راخلي دی. ورځ 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي. موږ ټول مخمو ته تللي هغه شاروالو سره مرګري موږ هم راوړو هغه مر نه منل کیږي. سو اریم دی جلال آباد والی نام راوړی دا بس ادیوی ورځ هم لري دوه ورځ بیا خپل پیسې موږ نه په زور والکی ګو ظلم را سره کیږي. دا ټول موږ سره جاب درمان په تورخم کې کوي.
کوم جوړی نه په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لوی ستونزه ده. یونن په نوم باندې کوم پیسې دا 12 کال خپل سوي دي د دې جوړی صاحب غوښتن کیو او لنن نيستا باید دغه زړه خلک چې دیون په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده. دا باید ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارونکو لاریو د اتحادی مشرانو ورسره سوره زیوډان دي خپل ستونزه شریکه کړی و او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوی دوی به په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوی دی او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبه په ورځ مې دی ټول راغوښتي دي. هیڅ چاته به اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارډونکو لاریو د اتحادی غړي وایي چې که په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوري کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسخین یو نیمه بجو شو لن خبرونه لګول آیازو.
ایران باید د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځینی عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستی سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیسو تانی مشر محمد ایاز بیگا مشال لري ته ویل پیخه د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی د چاودنې ذمہواری چا نه ده منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي ک بهرنی هیوادونو له وسلوالو سره مرستې ونکړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتي ورکولې شي. دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري مشال رادیو ته وکړه. د افغانستان طالبانو مولا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې مولا زاکر د طالبانو د مولا اختر منصور ډلې سره یو ځای کیږي. تیر ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې زاکر اجمنه کړې و چې ډیر ژر به منصور ډلې سره یو ځای شي. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو تر هغه په لیست کې ور شامل کړل شوي دي. په دې کې جیمز الکساندر مکلین ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د اوباما ادارې چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي. عراقی وزیر اعظم حیدر علی عبادی 14 کسان د کابینې وزیرانو په توګه نومولي او ویلي دي چې دا هغه پوهان او ماهران دي چې مظاهره کوونکو یې 13 میاشت غوښتنه وکړه. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه د اتوار پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سر تبړه نکړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځهی نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سي دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپل اداري د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ رسپانو خپل اداري کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي. تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو، عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. اداریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا دغه قربانۍ ورکوي او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا جنگ دی. نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولې دنیا د امن باوري جوړولو دپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارېږي کې وایي په پاکستان کې د هندوستان د خفیه ایجنسی د یواله افسر د نیولو وروسته د سند وزیر علاقې ملیشیا په سند کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایي حکم ورکړی دی او د اپریشن ضرب عذب له وجې د بېکورو شوو خلکو د واپسۍ هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سند حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستیالانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یو کوټلې کړن لارا جوړ کړی او چې کوم د ترهګری پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغه پوره پوره عمل وکړي. دریا اخر کې وای اوس به حکومت لا انټيليجنس نتورک نور مضبوطه ولوي او د مارکیټونو پارکونو اسکولونو ریلوي سټیشنونو او د بسونو د اډو او هسپتالونو په سیکورټي به خصوصي پام لرنه ورکول وی نو هله به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو سره نړیواله اداره وایي په پاکستان کې یو شمېر بریدونو ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رائټس واچ وایي حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسی مجله لیکي امریکا تر 15 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد جنګېدا او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره اربونه ډالر ولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو ریپورت کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څخه باندې اویا کسانو وجل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور رمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاري داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له بریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د نا ارامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او دا قسمه خونړۍ بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې له دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالر ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدای شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پورز ویل چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد د راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولی شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینی په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اوریدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړی انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمین زوړی شي.
ل اسرار عالم مومند مو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. د نړۍ خوښه 500 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د اټمي امنیت په سرمشیزه کې ګډون وکړي. لویدیځ او د نړۍ یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې د اټمي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسونو ته ونه لویږي. له دې سره د شمالي کوریا اټمي پروګرام هم هغسې دي چې د اټمي امنیت په سرمشیزه کې به ورباندې بحث کیږي. د دې سرمشیزې پرانیسته بېګا وشوه او د ویناګانو لومړۍ برخه یې نن پیلېږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
د نړۍ په لسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله څېړي چې اټومي مواد د ترستانو لاسونو ته ونه لویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنۍ سرمشیزه د پنجشنبې په ورځ په دې هدف پرانیستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څېر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سریاعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ پکې لاس لري نیول شوي دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لوېدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي فورن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د پاریس او براسلز وروستو بریدونو ته په کتلو ویلي د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو مبارزې سمې نتیجې نه دي ورکړې. په لیکنه کې د نړۍ له حکومتونو غوښتل شوي چې د متشددې سختریزې ختمولو لپاره کلکې سیاسي پریکړې وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنوای په پاریس، ترکیه او بروکسل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو د دغو تروریستي کړنو پر ضد د نړیوال ټولنې مبارزه تر پوښتنو لاندې راوستې ده. کتونکي وایي دغه مبارزې په ترڅ کې زیاته توجه د قانون پر عملدارۍ، د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او پر پوځي عملیاتو کېږي چې د لیکنې تر مخه د چارو ونشو کړی خلک پر ترهګرۍ ضد نړیوالې ستراتیژۍ باور کولو ته زړه ښه کړي. لیکنه کاږي په 1999 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو تر حملو وروسته له ملګرو ملتونو وغوښتل شول چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په نوې پیلېدونکې جګړه کې د نړۍ هیوادونه مرستو کولو ته وهڅوي. بیا د 2001 کال په سپتمبر کې د امریکا په نیویارک کې له ترهګر بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په آسیا، افریقا او منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو جوړېدو او د هغوی د نفوذ خپرېدو په څېر چارو ته د کتو لپاره یو شمېر کمیټې سازي کړې. د سازمان د نړیوالو هیوادونو غوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه راوړي او تر دې منځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره جدي کار وکړي. د برتانیا د استخباراتي ادارې ایم شپارس پخوانی مشر ریچارډ بارټ فورن پالیسی مجلې ته ویلي نړیواله ټولنه لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې پیاوړې ستراتیژۍ د مخته راوړلو په کار کې نه ده بریالی شوې. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرتر بان کی مون هغه خبره هم راغستل شوې چې د تیر کال په دسمبر کې په خپل یو رپورټ کې وویل د نوو ترهګرو ډلو په وجود کې راتلل دا خبره جوتوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیوالې مبارزې هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له تاوتریخوالي څخه د ډک افراطیت د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د 2015 کال په فبروري کې یوه غونډه جوړه کړه، خو ستونزه دا وه چې ځینې غربي طاقتونه حتی د یادې پدیدې په یوه عمومي تعریف هم موافقې ته سره ونه رسېدل. په دې اړه هم اختلافات موجود دي چې هغه کوم ټولنیز، اقتصادي او رواني عوامل دي چې یو کس دې ته اړ کوي چې د ترهګرو ډلو لیکو ته لاړ شي. لیکن وای پر پاریس او بروکسل تر حملو وروسته فرانسوي او بلجیمی مقاماتو په عراق او سوریه کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بمباری تیز کړې. د اروپایي هیوادونو د پلو نگرانی سخت کړل شو او دغه حملو په تور یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله زیاته شوې چې حکومتونه د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي په خاطر د خپلو ټولو وسایلو کارولو لپاره یو مضبوطه سیاسي اراده باید ولري.
دا وو هارون بچا. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام جمهوریت. په جمهوریت کې مونږ هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو ځانګړې لړۍ ته ادامه ورکړې ده. په خبرونه کې اورئ چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه څه ډول نظرونه موجود دي او د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو استازي د آئینی او قانوني بدلونونو په اړه له یو بل سره په کومو موضوعاتو اختلاف لري. خبرونه هرونه تاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
د قبایلی سیمو اصلاحات ولې اړین یا ضروری دي؟ د
که د قبایلی سیمو آئینی او قانونی حیثیت بدل شي نو د دې ګټې څه دي؟ د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه پارلمان ته د قانوني مسودې وړاندې کولو موخه څه وه؟ آیا د بېکوره کړل شویو خلکو تر خپلو کلیو کورونو ستنېدو دې اصلاحات نه راوستل کیږي او که نه؟ دا دواړه بیل موضوعات دي. آیا دا رښتیا ده چې د قبایلي سیمو په آئینی او قانوني حیثیت کې بدلون به د هغو سیمو دود، دستور او فرهنګ وننګوي او که څنګه؟ د اصلاحاتو لپاره جوړه حکومتي کمیټې مؤثره ده او که نه؟ بدلونونه دې ژر عملي کړل شي او که عملي کیږي نو طریقه به یې څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر له استازي سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، دا د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ شپږمه برخه ده. تاسو ته معلومه ده چې په دې ځانګړې لړۍ کې موږ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره خبرې کوو او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ او د هغوی ترمنځ د نظر پر اختلاف بحث کوو. تر دې مخکې چې نننۍ بحث پیل کړو، لومړی د تیرو پنځو خپرونو د مهمو نقطو لنډیز وړاندې کوو. تر اوسه موږ پر دې خبرې پوهېدلي یو چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو شاوخوا ټول استازي غواړي چې اصلاحات دي وشي، خو دوی د اصلاحاتو یا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پر شکل او د دې بدلونونو د عملي کولو پر طریقې او نیټې یا مودې موافق نه دي. لکه د قبایلي سیمو ځینې پارلماني استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دې بېکوره کړل شوي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي، خو ځینې یې دریځ لري چې د بېکوره کړل شویو خلکو او قبایلي سیمو اصلاحات دوه بیل موضوعات دي چې شریکول یا سره ګډول یې په کار نه دي. دویم، ځینې پارلماني استازي وایي چې اصلاحات په ورو ورو په مرحلو کې عملي کړل شي، خو ځینې یې وایي چې څومره ژر کېدای شي بدلونونه دې راوست. دریم، د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د بدلون لپاره د قبایلي سیمو کې رڼا آزاده د نړیوالو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي، خو ځینې وایي چې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې اړتیا نشته، خو د قبایلي سیمو له پارلماني استازو، سیاستوالانو، پوهانو، استادانو، دینی پوهانو، وکیلانو او ډاکترانو سره د خبرې وشي. څلورم، د پاکستان په پارلمان کې ځینې استازي د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت بڼې په اړه سره ژور اختلافات لري. د مثال په توګه ځینې وایي چې هغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، ځینې وایي یوازې صوبه دې جوړه کړل شي. ځینې استازي نظر لري چې د اسلام آباد پر ځای د قبایلي سیمو واک خیبر پښتونخوا ته وسپارل شي. ځینې غواړي چې همداسې قبایلي سیمې دې پاتې شي، خو په قانون کې دې ورته لږ بدلون راوستل شي. البته ځینې پارلماني استازي دا هم وایي چې د قبایلي سیمو یوه آزاده شورا یا کونسل دې جوړ کړل شي. نن دا عباس یو ځل بیا خیبر ته غځو. تاسو ته معلومه ده چې په تېرو خپرونو کې موږ د خیبر له دوو سینیټرانو، حاجي مومن افریدي او حاجي تاج محمد افریدي سره خبرې کړې وې. دوی موږ ته ویلي ول چې د قبایلو ولست ته د هغوی حقونه ورکړل شي، خو دوی د اصلاحاتو پر بڼې سره موافق نه ول او دریځ لاره چې سیمې د په خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي. اوس د اصلاحاتو موضوع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر له استازي حاجي شاجي ګل افریدي سره څېړو. دی وایي د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو ټول متفق دي. د دې خبره یوازې هغه خلک د قبایلي سیمو اصلاحاتو مخالفت کوي چې له وسنۍ نظام ورته ګټې رسي. حاجي شاجي ګل افریدي وایي اصلا د قبایلي سیمو اصلاحاتو موضوع ډیره پیچلې ده. د دې په نظر همدا لامل دی چې پر دې موضوع باید یوازې ولس او پارلماني استازي نه، بلکې پوځ او اسټابلیشمنت هم متفق وي.
د حکومت نه زیات چې هولډر چې دی هغه زموږ اسټابلیشمنت دی، ځکه اسټابلیشمنت چې درې لکه فوج زموږ په دې ټیم باندې په مغربي سرحد باندې ډیوټي کې او موجود دی. نو دغه وجه نه چې موږ چې دی موږ اسټابلیشمنت حکومت او د عوامو په منځ کې څه خبره داسې را نه شي چې هغه ریفارمز ونه شي، بیا موږ په مغه شان د جهالت کې او په غلامۍ کې او په مفتاجی کې او موږ نه زکات خاري جوړ کړي دي. حکومت او زکاتونو را باندې ساتي او بهر نه ټول زلا باندې پیسې را غونډوي. امن هم نشي راتلی، ځکه امن نشي راتلی چې د کومو خلکو سور ساعت انکم دا سیستم دی چې کوم هغه په اډمنسټریشن کې منوال دی، هغه په فورسز کې هم دي. نو هغه خو نه غواړي چې په فاټا کې امن راشي، او ولې نه غواړي چې امن راشي؟ ځکه چې هغو خو په کټه ده چې بدامني وي. هغو خو د سیستم اکاونټیبل نه دی، هغو ته خو فائده دې نه رسېږي چې د سیستم اکاونټیبل نه دی. دا سیستم چا ته جواب دی نه، هغه خو بادشاه دی چې څومره پیسې غلا کولی شي، څومره پیسې زموږ په وینو او زموږ د زوو اخیستی شي نو اخلي یې.
اپریدی وایي د قبایلي سیمو آئینی او قانوني اصلاحات لومړی پاکستان ته ګټه رسوي، بیا یې افغانستان ته او بیا یې قبایلي سیمو ته ګټه رسیږي، ځکه چې اوس په قبایلي سیمو کې د پښتنې یا احتساب یا د انتظامی کار لیدو او ورزولو هیڅ نظام یا میکانیزم نشته.
اول فائده زمو خدای د پاکستان، د ملک پاکستان ته، بیا فائده د شلو کروڑو خلکو ده، د هغې نه بعد فائده د افغانستان ده او بیا د قبایلو ده، ځکه چې په قبایلو کې تر کومه پورې قبایل مینسټریم لین ته نیوي راغلي او حکومت ریخ خوشته خو لکه جواب دی والا سیستم جوړ شوی نه وي.
چې څوک چا ته تپوس کوي لکه څنګه د ایپیس واقعیا وشوه، نو موږ تپوس د پرانیشل حکومت نه کولو چې یاره ولې خلک پېښه ورته ستانه راغلل او راغلي په فاټا وي، خو په فاټا کې چا ته تپوس ونه کړو چې په فاټا په کماله راغلل چېرته د خلک سار شو چې باچا خان یونیورسټي واقعیا وکړه، د ایپیس واقعیا وکړه، سیستم دې دا ټیک نه دی کړل، ځکه څوک دا نه یادوي چې موږ چې هلته سیول ایډمنسټریشن پوسټډ دی هلته چې کم فورسز ناستی ولې د خلک راځي ته خو د خلک ته جواب دی نه دی، ځکه تا به چېرته نه وي اورېدلي چې د فاټا د پولیټیک لیجر نه چا تپوس کړی یا د فاټا د کمانډنټ د فرنټیر کور نه چا تپوس کړی چې تاسو مورید څنګه پورا کړه.
حاجي شاجي ګل اپریدی وایي دوی نامنه او د قبایلي سیمو خراب حالت ته په لیدو پارلمان ته قانوني مسوده وړاندې کړه چې د هغو سیمو په آئینی او قانوني حالت کې بدلون اړین دی. دا وایي پر دې نقطې ورسره ټول پارلماني استازي متفق دي.
دا بل موږ دغه وجه نه دی چې په کیسه ځان کې دلو جمع کړی چې آرټیکل 247 لاندې موږ د فاټا متعلق کم بل په اسمبلی کې سبمټ کوو، نو موږ به اول د هغه نه د پرزیدنت نه نوټیفیکیشن په کار ونو بیا موږ بل سبمټ کولای شو. نو د موږ د پرشر دیول کې دوی لپاره او خپل سټیټس اخستو لپاره د بل موږ زکه د فاټازم کې دلو لپاره جمع کړی، بیا موږ اونیس پارلیمنټری نو په دې ته باندې ګیر ایم این ایس یو آر سینیټرز یو او ته تپوسم کولای چې بیا د هر یو د فاټا ایم این ایس او سینیټر نه تپوس کوي تاسو پارلیمانی لیډر دا خبره کوله دا څومره پورې حقیقت ته که دې خبرې سره چا اختلاف وي خو بیا خو زما کمزوري هم ده او بیا زم ټیک خبره نه کوم او که نه دې سره چا نه وي نو بیا خبره مطلب ده چې موږ ټول پارلیمنټریان په یو پیج یو، موږ متفق یو چې په قبایلو کې ریفارمز راشي.
په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي شاجي ګل اپریدی وایي دوی پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت ته درې انتخابونه ورکړي دي. لومړی قبایلی سیمې دې په پښتونخوا ورکړي کړل شي، کدا کار نه کیږي نو دویم انتخاب د صوبې جوړول او دریم د منتخب انتظامی کونسل یا شورا جوړول دي.
درې اپشن دی چې اول مونږ خود بل دې کې پکې ځم چې دوی جمع کړی، دویم مونږ نه دې چې دې چې ته څاکړ شي لکه څنګه د غوسلورو صوبو سیستم دی، هغه سیستم دې مونږ ته اکسټینډ کړی شي. کشمیر او ګلګت خو بالکل زمونږ نه ځکه بل سیستم دی چې هغه خو د فاک کې زره انتظام علاقې نه دي. یوه خبره دویمه ده چې هغه ډیسپیوټډ ایریا دی، نو مونږ د فاک کې زره انتظام نو مونږ هیڅ خبره هم نشته. بیا دریم اپشن مونږ دغه لپاره ورته دی خیره فاک الیکټډ اگزیکټو لګي لیجسلیټیو کونسل، په دې کې ګوره دا شیونه شامل دي چې قانون جوړول، په دې کې اگزیکټیو اختیارات، او په دې کې لکه مقصد هم دا غوښته چې د کونسل جوړېدو په دې باندې موږ دوه کاله خاري کړی، دوه کاله محنت هم دی کړی. بیا موږ د ټولې خبرې کتلې چې که په دا کې هر یو شی موږ ته ملو شي نو زموږ د عوامو او علاقې پکې فایده ده.
له شاجي ګل اپریدی پوښتنه وکړه چې په صوبه کې له ګډېدو تر کونسل پورې انتخابونه خو ډېر توپیر یا فرق سره لري، دوی ولې غواړي چې که هیڅ نه کېږي نو شورا یا کونسل دې جوړ شي؟ دی وایي که شورا یا کونسل جوړیږي نو انتظامی او قانونی اختیار او واک به له قبایلي سیمو سره وي.
دا کونسل ته به د هر ایم این ای لاندې به کونسل ممبر وي، په هغه کې به زرانه هم راځي 50% زمونږ عین لکه څنګه په صوبو کې او په وفاق کې ده، دغه شان دې به په قبایلي علاقه کې هم شي. دلته به بل راشي په بل به ډیسپیوټ وشي په مجارتي باندې چې دا بل پاس شي، نو بل به بیا اسلام آباد ته راشي، بیا به په اسلام آباد کې هغه بل موږ په اسمبلی کې وړاندې کړو، هغه امینمنت به وکړو، لکه دا به ستې به وایي الته ریفارمز راشي. یو خبره به داشي، بل به داشي چې کم امندمنت موږ راولو هغه به د پارلیمنت په ترو وي، هغه به بیا په اگزیکټ آرډر باندې نشي ختمېدای. هغه دا फायदा ده.
شاجي ګل اپریدی وایي پاکستان په آئینی توګه یو جمهوری هیواد دی چې معنا یې دا چې جمهور یعنی ولس باید واک ولري او د سم انصاف او عدالت نظام ته لاسرسی ولري.
پبلک ته اختیارات ورکول لکه څنګه په ټوله دنیا کې او په سعودي عربستان د میډل ایسټ څو ملکونو نه بغیا پبلک ته اختیارات ته چې موږ اسلامی جمهوریه پاکستان یو لکه اسلامی جمهوریه پاکستان خو مطلب دا چې اختیارات بده عوام سره دي. عوام ته اختیارات دویم دا چې د سیستم د اکاونټیبل او جواب دي شي، او دریم خبره دا چې د انصاف دروازه خلاص شي، د جوډیشل اکستنشن دی وشي، فاتا ته بلې رسیار لاندې وشي، لکه څنګه په پاکستان کې یو سیستم بلم شته شریعت کوټو ته وایي
اوردونکو. تاسو ته معلومه ده چې د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ په ځنو برخو کې د قبایلي سیمو ځنو پارلماني استازو موږ ته ویلي چې قبایل دې همداسې پرېښودل شي او یا د خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي، ځکه چې له دې سره به د قبایلو خپل دود دستور او فرهنګ وننګول شي او ورته تاوان به ورسیږي. خو د خیبر پارلماني استازی حاجي شاجي ګل اپریدی وایي چې دا سم نظر نه دی. د ده په اند قانون هیڅ کله فرهنګ یا کلچر نه بدلوي. د په دې لړ کې د چین، جرمني او چک جمهوریت مثالونه ورکوي.
رسم او رواج د قانون سره نه دی تړلې. اوس د جرمنیانو پراګ او چیکو سلواکیا بالکل لګېدلی دي دواړه، خو د جرمنیانو یو خپل رسم او رواج دی او د چک خلکو چې دی خپل رسم او رواج دی. څو کاله وشول چې دلته مثال خبره جمهوري حکومتونه جوړ شوي دي، په دلته د دنیا هر جنگ عظیم هیټلر کړی په جرمنی کې، خو هغه کلچر چې دی هغه ختم نه دی. هغه په ملکونو کې دننه مختلف خلک دي، هغه خپل خپل تهذیبونه دي. اوس په چین کې کمیونست نظام دی، لکه په دنیا کې ختم شوی، خو په چین کې شته. ځکه شته په چین کې چې هر څه د سټیټ دی، هلته خو جمهوریت نشته، خو د هغه باوجود کړی بیجینګ د خپل کلچر کته دی. ګنجو وګوره خپل کلچر، کته ورمچو وګوره خپل کلچر. هغه خو حکومت نشي ختمولی او نه هغه به د سدو سدو پورې ختم شي. دا که څوک دا خبره کوي چې مونږ مینسټریم لاین ته راشو، زمونږ رسم و رواج ختمېږي، تو اف سی آر نه مخکې مونږ خو د 3000 کالو نه راغلي پښتانه یو. نو مونږ د خپل رسم و رواج دا خو 3000 کالو زور دی، ولې زمونږ رواج اف سی آر ختم کړو چې اف سی آر راغلو؟ نه.
شاجی ګل اپریدی لدی خبرې سره هم موافق نه دی چې اصلاحات د هغه وخت راوستل شي چې بیکوره کړل شي خلک خپل سیمو ته ستانه شي. دی وایي د قبایلی سیمو خلک بیکوره ځکه شول چې نظام ناکام شو، نو چې څومره ژر کېدای شي باید اصلاحات وشي چې خلک بیا بیکوره نشي.
کچرته هغه سیستم خو وایي چې کمزور سیستم دی او مونږ وایي چې خلکو اپاشي د بیا بدل شي، خو بیا خو په کارو چې خلک دې پېښوي نه وایي. په کار دی چې په ریفارمز کې څومره زر جلدی کولای شو چې خلکو ته یو داسې بیس جوړ کو چې دوباره هغه مسله بیا پیدا نشي، خلک بیا ای ډی پی نشي. ځکه چې هغه سیستم خو فیل شو، هغه خو فیل شو. اختیار د لکه اوس په دغه ضرور سیستم کې عوامو ته خپل ذمہواري وه چې علاقائي ذمہداري وه، او ورسره اوس حکومت یې خپل ذمہواري وه د روډ او د کوم سرکاري ځایونه چې هغه حفاظت ساتل. اوس داسې حالت جوړ شوی دی چې یو کس دی چې په هغه پورې شاته داعش تړلی دی، په هغه پسې ټي ټي پي تړلی دی، په هغه پسې شاته د دنیا بل یو خطرناک تنظیم تړلی شوی دی. اوس زما مشر ته مثال په تور باندې چې هر یو مشر ته وایي حکومت چې دا کس ما ته راواله، زه نه وینم په خپل علاقه کې داسې کس، په خپله حلقه کې داسې کس، په باره کې داسې کس، یا داسې مشر نه وینم چې هغه ورشي او هغه د لاس نه ونیسي چې راشه ته حکومت ته وانټېټي خپل ځان سپین کا، یو چې کومه غلطي پتا کې راغی سزا ته ځان وتروا. مطلب دا چې هغه سیستم فیل شو، چې فیل شو نو چې خلکو پس کیږي چې هغه سره سره
په داسې حال کې چې د هغو سیمو پارلماني استازي هم سره هم نظر نه دي، نو چې په قبایلي سیمو کې بدلونونه کیږي د دې طریقه به څه وي؟ آیا حکومتي اصلاحاتي کمیټې سم کار کوي که نه؟ د بدلون لپاره دې په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي الحاج شاجی ګل اپریدی زیاتوي چې یو خو دوی د ولس منتخب استازي دي، نو دوی آئینی صلاحیت لري چې بدلونونه راولي. بل دا چې د پاکستان وزیر اعظم حکومتي کمیټې هم په قبایلي سیمو کې له ولس او سیاستوالانو سره خبرې کوي، نو هم د اصلاحاتو غوره لار ده.
مونږ از پبلک ریپرزنټیټیو، بس مونږ ریسپانسیبل یو. ځکه ریسپانسیبل یو چې مونږ به واپس پبلک ته ځو. مونږ خو پبلک نه غلط شي نه خوښو. مونږ په دې کنسنسس دی وجه نه چې پکې مفاهمت پیدا شي، که مثلا حکومت ته جوړه شي او نه زمونږ عوامو ته جوړه شي، او په مونږ به لږ بوج کم شي. اول ځل په هیسټری کې، په تاریخ کې چې دا کمیټي جوړه شوې ده، نو دا کمیټي د عوامو د نمایندګانو په خوله جوړه شوې ده. بله خبره ده چې گورنر او سفران منسٹر دواړه په دې کمیټه کې ایز اے ممبر دي، ناٹ ایز اے ڈیسیژن میکر. بله خبره ده چې موږ خپل لیول د فاتا لیول پرومیسز سور سولو چې موږ د پرائم منسٹر کمیټي جوړ کړو، ځکه چې دې نه مخکې به پرائم منسٹر ځوان غیر ذمہوار د فاتا نه ګڼلو چې دا د پرزیدنٹ په جوریډکشن کې ده. یا چې موږ د کمیټې سره کینیستو، نو کمیټې سره موږ دا خبره وکړه چې خبره ده دي چې تاسو د هر ایجنسی دوره وکړي. خو کله چې دوره کوي، نو په هغه دوره کې به د پارلیمنټیرین سټیټس به د کمیټي ممبر وي، او په هغه ویزټ کې چې په کومه تاسو کله ایجنسو ته ځئ، په هغه کې هر مکتبه فکر خلک راوغواړئ، د هر چا رایه وګورئ.
اوریدونکو، نن مو په جمهوریت کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په قومي اسمبلی کې د خیبر له استازي حاجي شاجی ګل اپریدی سره خبرې واورېدې. تاسو واورېدل چې نوموړی وایي چې که د قبایلي سیمو اوسنی نظام ناکامه شوی نه وای، نو نه به خلک بے کوره کېدل او نه به په هغو سیمو کې امنیتي او سیاسي حالت زیات خراب وای. اپریدای وای چې بدلونونه باید ژر راوستل شي او د قبایلي سیمو بے کوره شوي او خپلو کلیو ته لستنېدو سره د ورته نوی نظام ورکړل شي. شاه جګ الله اپریدای وای دوی غواړي چې قبایل په پښتونخوا ورګډ کړل شي یا د هغوی ځان ته صوبه جوړ کړل شي، او که هغه هم نه کېږي نو باید د قبایلي سیمو منتخبه انتظامی شورا جوړ کړل شي چې ټولې چارې خپله پر مخ یوسي. دا نننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکي خبرونه کې هم د قبایلي سیمو اصلاحات په اړه غږیږو. اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.